په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی د شمالي وزیرستان د اوتمنځو جرګوای پوز دوه میاشتې وخت ورکړی چې له وسلوالو سره د امن په موخه خبرې وکړي. د باجوړ سیاسي او مدني فعالانو د 14 جولای د امن پاڅون لپاره تیاری ته ذکر دی. او روسیې د اوکراین پر غربي خارونو په بیگانه بریدونو کې دوه کسان وژلي او لس نور یې ژوبل کړي دي. د خبرونو تفصیل د اوتمنځو جرګوای پوز دوه میاشتې وخت ورکړی دی چې په هغه سیمه کې له میشتو وسلوالو سره د امن په موخه خبرې وکړي. دا خبر د جرګې ویان مفتي بیت الله د جولای پر 11 رسنیو ته په لیږلي یو غږیز پیغام کې کړی. نوموړي ویلي پوز ورسره منلې چې په سیمه کې لګولي محدودیتونه به په تدریجي ډول لرې کوي. مفتی بیت الله واضح نه کړه چې جرګه به د وسلوالو له کومو ډلو سره خبرې کوي، او دا هم چې پوز به په یوه وخت کې د غوی پر ضد عملیات دروي او کنه. په میرامشاو کې د پوز یو افسر د نوم نخول په شرط مشالوړو ته د اوتمنځو جرګې د مشرانو د پوز د لړپوړي چارواکي میجر جنرال عادل افتخار سره د لیدنې تصدیق کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په قبایلي ضلعو کې د ولسي غونډو لړۍ روانه ده چې پکې د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو لپاره د هغو سیمو د نه خالي کولو پریکړې کیږي. په باجوړ کې فعالو سیاسي ګوندونو او سماجي تنظیمونو د 14 جولای د امن پاڅون پر مهال د خپلې غونډې لپاره تیاری تیزی کړې دي. د پاڅون لپاره د اکشن کمیټې مشر ملک ګل کریم چې د باجوړ کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر هم دی، د جولای پر 11 له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې پر 14 جولای به د ضلع ټول بازارونه، ترانسپورت او هوټلونه تړلي وي. نوموړي د پاکستان په لویو ښارونو کې پر میشتو باجوړیانو غږ کړی دی چې په لاریونونو او خبري غونډو کې د خپلې سیمې د امن لپاره غږ پورته کړي. دا لغه وروسته ده چې د باجوړي ولسي مشر او د عوامي نشتل ګوند مخکښ مولانا خانزیب د همدې پاڅون لپاره د کمپاین پر مهال د جولای پر 14 په شنډای موړ نومي سیمه کې ووژل شو. د هغه د جنازې لمونځ چې زرګونه خلکو ګډون پکې وکړ د جولای پر 14 د باجوړ په نوګای کې ادا شو. د مولانا خانزیب د وژنې ذمہواري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د باجوړ ترهګرۍ ضد پولیسو د نوموړي د وژنې مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د نظم اداره پی ډی ایم ای وایي د تیرو دوو ورځو بارانونو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې نه کسان ژوبل کړي دي. د ادارې ویان انور شاهزاد د جولای پر 11 مشالوړو ته وویل له ضلع انتظامی سره په مستقله رابطه کې دي او د بیړنیو حالاتو لپاره یې تیاری نیولې دي. نوموړي زیاته کړه چې له اغېزمنو کورنیو سره د امداد لپاره یې اړوند ضلعو ته پیسې هم ورکړي دي. بلخوا د صوبې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د روانې جولای میاشت تر 18 پورې امکان دی چې نور باران هم وشي او په نتیجه کې په سیندونو او خوړونو کې سیلابونه راوځي. په عین وخت کې پی ډی ایم ای د سیندونو او خوړونو په شاوخوا کې پر میشتو خلکو غږ کړی دی چې محتاط ووسی. د ادارې شمېرې ښیي چې په صوبه کې د سګ دوبي بارانونو تر دې دمه شاوخوا 23 تنه وژلي دي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د امریکا یو عدالت د افغانانو د موقت خوندیتوب پروګرام یا ټي پی اس د غځولو غوښتنه رد کړې ده. د امریکا د مریلینډ ایالت یوې محکمې د جولای پر 14 وویل چې مقدمه لا هم روانه ده، خو تر بشپړېدو پورې به یاد پروګرام تمدید نشي. د افغان ایوک په نوم د یوې امریکایي ادارې د معلوماتو له مخې د عدالت د امر په امریکا کې میشت شاوخوا 11,200 افغان کډوال اغېزمنوي. د افغانانو ته وروسته لغې چې د طالبان په 2021 کال کې پر افغانستان واکمن شول، د موقتی خوندیتوب حالت اقامت ورکړل شو. د کډوالو د حقوقو یو مدافع ډله د ټي پی اس پروګرام ختمولو د امریکایي حکومت د پریکړې پر ضد عدالت ته تللې ده. او اوکراین یو چارواکو د جولای پر 12 وویل چې روسیې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د بې پیلوټ الوتکو توغندیو په تازه بریدونو کې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او لس نور یې ټپي کړي دي. روسیې په بیګانه بریدونو کې زیاتره د لویدیز اوکراین ښارونه په نښه کړي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي له 590 ډرونونو څخه 319 او له 26 توغندیو څخه پرته له یو نور ټول ویشتلي او ناکاره کړي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي بریدونه یې په کیف، لوتسک او خارکیف کې د دفاعي صنعت پر تاسیساتو کړي دي. روسیې د 2022 زیږدیز په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ چې تر هغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د جګړې نه درولو لپاره یې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خفګان ښودلی دی، ویلي دي چې د جولای پر 14مه به د روسیې په تړاو یو لوی بیان جاری کوي. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو ته غوږ یست اوریدونکو، په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مستاسو لپاره رپورټونه ساتلي دي. د شمالي وزیرستان د اوتمانځي او جرګوایي پوځ ورته دوه میاشتې وخت ورکړی دی چې له وسلوالو سره د امن خبرې وکړي. د چارو یو شنونکي وایي د قبایلي مشرانو هغه پخوانی زور او حیثیت پاتې نه دی.
د خاتمې نه پس د مشرانو هغه اهمیت پاتې شوی نه دی. مخورس چې کوم مشران شهیدان کړي شو، دواغوا کړي شو.
د جولای پر 11مه د خیبر د باړې خلکو په یو لسی غونډه کې لپوځه وغوښتل چې د امن لپاره بدیلې لارې چارې ولټوي.
آپریشن ما کاوه، نقل مکانی په خلکو ما کاوه، تاسو سره 200 طریقې دی، بل طریقې استعمال کړئ چې موږ له امن روولې.
او د ملکن ډویژن کمشنر د جون پر 20مه د سواد پسین کې د 43 سلانیانو د ډوبېدو په تړاو یو پلټنیز رپورټ اعلی وزیر ته وړاندې کړی دی. د چارو شون کې وایي رپورټونه نه بلکې عملی اقدامات پکار دي.
زیبزه بورډونو لګولې شي، ارلی وارننګ سیستم دغه لګي، د ریسکیو یا نور متعلقه ادارې دي اغه ته ساز سامان ورکړي شي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنه موضوع ترازو د اوتمانځي او جرګوایي په شمالي وزستان کې د میشتو پاکستانیو سرتیرو له مشر سره په جرګه کې لاغه له وسلوارو سره د امن خبرو لپاره دوه میاشتې وخت غوښته دی. د دې مشرانو په خبره د پوز مشر دا او د دوی یو شمېر نورې غوښتنې منلې دي چې ورڅخه پر ولس د ځینو محدودیتونو لکه د شپې لخوا د کرفیو وغیره لرې کول د پام وړ دي. پوښتنه دا ده چې د شمالي وزستان د مشران به وسلوال خبرو ته اماده کړی شي، او دا هم چې آیا امنیت ټینګول ګنې د ولسي خلکو کار دی. د دې پوښتنو د ځواب لپاره د عمر وزیر د رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان اوتمانځای جرګې مشران وایي چې سیمه کې امنیت ټینګښت او وسلوالو سره د امن لپاره خبرو په مخه دوه میاشتې وخت ورکړل شو. مشرانو د جولای په 11مه د غلطه د فوز مشر میجر جنرال عادل افتخار وړای سره جرګه وشوه چې دوی غوښتنه لرله چې دوه میاشتې وخت ورکړل شي چې په غرونو کې ناس وسلوالو مشرانو سره د امن خبرې وکړي او د عملیاتو بغیر امن ته لار هواره کړي. میرم شاه کې د فوز یو افسر هم مشال ریډیو ته وویل چې مشرانو سره جرګه وشوه، دوه میاشتې وخت یې غوښتو چې دوی د امن لپاره خپل کردار لوبوي، نو هغه ورکړل شو. د اوتمانځای جرګې ویاند مفتی بیت الله د جولای په 11مه د جرګې وروسته رسنیو ته خپور کړی بیان کې وویل چې جرګه کې دوی سره په ډیرو خبرو اتفاق وشو. وزیرستان ته د پېټرول ډیزل ترسیل چې تړل شوی و خلاص شو. موبایل انټرنیټ ترکیاتی چارې او نور بندیزونه چې لګول شوی ول راتلونکي ورځو کې د خلاصولو ژمنه وشوې. قبایلی ضلعو کې د لومړی ځل نه بلکې وړاندې هم په وار وار وسلوالو سره مذاکرات شوي، امن مایده شوي خو دوامدارې پاتې نه شوې. دا چې اوتمانځای مشران به وکولی شي چې وسلوال د امن په لار راولي او یا کم ډول خبرې کړي چې هغې سره وزیرستان یا نورو قبایلي ضلعو کې امن ټینګ شي. دا مو د سیډون کې یو خبریال فخر کاکا خیل نه وپوښتل. هغه وایي
بدمرغه یو اړخ له د اف سی آر د خاتمې نه پس د مشرانو دغې هغه اهمیت پاتې شوی نه دی، نه د سرکار په کور کې او نه کم کمی جوړښت دی د قبایلو. دغه هغه مشرانو چې چا په لاس کې به واک اختیار او د قوم تیرو شلو کالو چې کم جنگ تیر شوی دی په دې سیمه کې، نو په دې کې ډېر مخورس چې کم مشرانو شهیدان کړي شو، اغوا کړي شو، دې سره قبایل ډېر کمزوري شو، خصوصا د قبایل قیادت او د قبایلي نظام وسلوال چې کوم تنظیمونه دي هغوی سره چې دي کوم خبرو کې پای باندې با سرکار پدې باندې آماده کی دوه میاشتې کې کومه ده هوښ پدې کې به کامیابی راشي یا دې کې به ها دا خبردار چې خبرو اترو ته پر خلک تیار شو دې ته دې لار ورکړي شي چې جنگ خو د مسلې حل دی نه
دا انتظامیه او بیاسی ما کې د فوز مجر سره مشرانو جرګه دا غي ورسته چې د جون پات وشتمه میرلی کې پر فوز امرګې برید کې ډیر لس فوزیان وژل شوی ول چې دا غي پس انتظامیه د غلطه د یو میاشتې پورې د فایو سلو سلور سلوې خو لګولا د فوزی کافلو تګرا تګ لپاره د ورځې کرفیو لګولی شي او د شپې روزانه دوامدار وي ځای خلکو د غي ورسته د جولای په سلورمه د ټول شمالي وزیرستان د وړو وزیرو کابلو میرلی کې مشترکه لویه جرګه کړې وه او جنوبی وزیرستان مکین کې د درې مسجد په نوم جولای لسمه باندې د ممکنه فوزی عملیاتو زید او د غلطه امنیت ټینګښت غوښتنې په موخه لویه جرګه وشوه شمالی جنوبی وزیرستان او نورو قبایلی زیلو کې د ورستیو کې د نام نه پیښې هدفي بریدونه او وسلوالو بریدونو تر زیاتې دو ورسته فوز او حکومت غواړي چې د مخنیوي لپاره د عملیاتو لمن لا نوره وغځوي خو ځایي خلک وایي چې حکومت فوز که وسلوالو زیات کاروایی کړي خو د ولس خوندیتوب د یقیني کړي پراخ عملیات نه مانی او دوی د سیمو نه کډې هم نه کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
د جولای پر یو رسمه د خیبر په باړه کې د تیرا امن جلسې په نوم یو غونډه کې سلګونه خلکو ګډون وکړل. جلسې ته د سیمې د قومي او سیاسي مشرانو ترڅنګ ځوانو فعالانو هم ویناوې وکړې. دوی ویل په تیرا کې نور پوځي عملیات نه مني او نه به هم د غو لپاره خپل کورونه خالی کړي. دوی زیاته کړه چې د امن ټینګښت د ریاست سیمه وري ده او د پوره کولو لپاره باید پر بدیلو لارو چارو هغوی غور وکړي. بلخو حکومتي امنیتي چارواکي وایي چې ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او زیاتوي چې د وسلوالو د ځپلو تر ټولو مؤثره لار د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو هغه ده. د فرهاد شینواری رپورټ.
مونږ په خپل خورا مونږ په تیرا کې
دا نارې ځوانانو د تیرا امن جلسې پر مهال ووهلې. د تیرا امن جلسه د جولای په 11 نیټه په باډه بازار کې ترسره شوه. په دې جلسه کې سیاسي او مدني فعالانو، ځوانانو او قومي مشرانو ګډون وکړ او امن لپاره یې غږ پورته کړ. د دغې جلسې په مهال د باډې سیاسي اتحاد مشر هاشم خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې نور دوی پوځي عملیات نشي زغملای او امن لپاره دی کوم بلا متبادل لارا خپل کړی.
2009 نر دلی مودا واز مایل څو اپریشن وشولې خو د عوامو کورم پکې ورون شو، د عوامو مړیم پکې وشول، د عوامو کوروبورم پکې تابو شو، دکان یم پکې ورون شو، مویشي مال مویشي نه دی، حیوان ایم پکې مړ شول، څه فائدې نه وشوي. نو مونږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې اپریشن ما کوا نقل مکانی په خلکو ما کوا توس سره 200 طریقې دی، بل طریقې استعمال کړي چې موږ له امن روولې. عربونه روپی دې موږ دې ټیکس په دا باډ باندې ولګې دي او دا دې کومه زره غلل د مو کورو بور باندې ځې چې افغانستان لڅم زبې په وزاسم داخل څنګه روسی اې د سکیورټی فورس دې نه پښتنه کوي مو پښتنه جوړیږي چې دا توس سره په کومه روغلل.
په دې جلسه کې ځنې نورو قومي او سیاسي مشرانو هم مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
الف خان نو مامه وو یاره ان شاء الله چې خل بن دی چې کوند داسې ته دوه سره وروتیری وغټولو د وخت نه رو چې یو خو کډول کې ګنا بیا بل چې کوند د دوه لخرې جوړي د لخرې مې مسرت کړی دی. دوی درې ما خبره دا چې مې په خپل لوکا کې د کوم افسرون دي دغه له دغه عمر کو چې نور د امن چې خدای کې وخت یې روي والا او کارولو نه واستو نو اسلام اباد په ان شاء الله بلا کو.
عبدالواحد یم چې د موږ د ریاست کمې ادارې دي، د امن امان ذمہوار ادارې، دا ډېرې مضبوطې ادارې دي، دا ډېرې تکړه ادارې دي، دا ډوري ګیم نه خو یو شکم دی چې دا د دغو یو موټی دهشتګردو سره ملوث دي. نو دایو مطالبه دو کدی موږ د ادارو دا ثبت کړ چې دا ملوث نه دي نو بیا د امن امان بحال کیږي. که بیا دا ملوث وي نو د ملوث کېدو بیا هیڅ سوال نه پیدویږي چې یا موږ په دا مرچونو کور وشي. خو به هر حال نن چې په بوڑا کې کم د سیاسي شعور په بنیاد باندې کم ولسی مظاهره اعتماد شروع شو کدا تسلسل مو برقرار وسوتلو نو دی مضبوط نه مضبوط خلچ دی دا به تختی دا به وال خوری
د خیبر ضلع په باډه بازار کې دا جلسه په داسې حال کې شوه چې په تیرا کې بدامنی زیاته شوه او هلتا ځنی کلیو خلکو ته ویل شوه چې خپل کورونه دی لنډ مودې لپاره خالی کړي چې پوس پکې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات وکړي د تیرا ولسی وګړي وایي چې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په دې وروستیو نښتو کې تر ټولو زیات زیان دوی ته اوښتی او د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی په آبادیو باندې مارټر ګولۍ راپریوزي او د ډرون یعنی کوارډ کاپټر بریدونو کې هم د دوی یو شمیر عادي وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي د تیرا د اوسیدونکو په وینا هلته په جون میاشت کې وسلوالو درې تنه ځوانان ریاستي ادارو لپاره د جاسوسۍ په تور وژلي او دې نه وړاندې هم ځینې کسان د حکومتي ادارو سره د مرستې په تور وژلي په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په تیرو یو شمیر جرګو کې د تیرا قومي کمیټې مشرانو ته ویلي چې هلته په لرې پرتو کلیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات مهم دي او پوز غواړي چې دا سیمه ترې پاکه کړي او امن پکې قائم کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ طریقه ډیر آسان ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
په باجوړ کې فعال سیاسي ګوندونو او سماجی ډلو د 14 جولای د امن پاسون په نوم د خپل غونډې لپاره تیاری تیز کړې دي د پاسون لپاره د اکشن کمیټې مشر د باجوړ پر ولس غږ کړی دی چې په غونډه کې په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي دا لاغه وروسته ده چې د باجوړ یو ولسي مشر او د عوامي نشتل ګوند مخکښ مولانا خانزیب د همدې پاسون لپاره د کمپاین پر مهال د جولای پر 14 په شنډای موډ نومې سیمه کې ووژل شو په دې اړه د شاهنواز ترکزي رپورټ چې د مولانا خانزیب له خبرو پیلېږي چې تر وژنې یوه ورځ مخکې د عنایت کلا بازار په جمعات کې خلکو ته کړې وي
چې د 14 تاریخ او د اتوار ورځ 9 بجې د باجوړ ټولو قومي سیاسي مشرانو علماو د بازارونو سوداګرو مشرانو د ځوانانو یونینونو دا یو غونډه ورکړې دا چې ټول باجوړ بازارونه بند دي او په دغه ورځ باندې به موږ د امن لپاره راوځو نن ور دی د وطن نه کډوال کیږو نه خپل بازارونه ورانول منو نه کلی ورانول منو
د سبانی پاسون لپاره د مولانا خانزیب دغه مهم لا هم نه دی ولاړ مولانا خانزی په 14 جولای د باجوړ د لوبو په لوی میدان کې ولسی امن پاتون ته خلک بلل دغه خبرې په یو ځای جمعات کې د مونږ نفس کړې خو بیا دې د جولای په 14 په شنډي موړ باجوړ کې وژل شو په 14 د جولای مازیګر د باجوړ اکشن کمیټه چې هغه کې سیاسي او سماجی ډلې حق او غوښتونکي خلک د ځوانانو تنظیمونه د کاروباریانو اتحادیه او ګڼ خلک غړي دي اعلان وکړ پاتون به کیږي د کمیټې مشر او د مسلم لیگ نواز ډلې باجوړ صدر ملک ګل کریم دغه پاتون د انتظاماتو په حواله د میډیا سره خبرې کړې
د بیمار دغه وب کې ازادي باقی بچ کم دی ارز بند دی ټرانسپورټ وا بند دی بازارونه وا بند دی هوټل وا بند دی کاغه مشهور دکان دی کاغه وړو کې دی کاغه غټ دی دکانونه هم مکمل بند دی د باجوړ عام اولس نه علاوه کراچۍ کې بلاور کې په پیښور کې په ټولو ښارونو کې چې څومره زمونږ د باجوړ کمیونټي نشته ده ټولو ته درخواست دی او ورسره ټول پښتون کمیټې ته زمونږ درخواست دی چې په خپل خپل ښار کې د دې 14 تاریخ باندې د دې امن پاسون په حواله باندې کانفرنس وکړي
د باجوړ په ښار کې د ولسي امن پاسون اعلان څو ورځې وړاندې شوی په 14 جولای په مومند کې هم دغه شان ته ولسي پاسون اعلان شوی مولانا خانزیب دغه شان پاسون یا امن غونډو د پاره تر ټولو زیات فعال وو او د باجوړ شاوخوا ګڼو کلو ته بازارونو ته حجرو جمعتونو ته وته او د سبانی پاسون د پاره خلکو ته دعوتونه هم ورکړي ملک ګل کریم خان دا هم ویلي دي د باجوړ ولس دی په دې امن پاڅون کې ګډون وکړي او د پښتمنو غږ هم وکړو. پاڅون له ورتونکو خلکو دپاره دی د ګډ بندوبست هم وکړي. یاد دې وي چې د مولانا خانزیب د وژنې ذمهواري کومه وسله والې ډلې نه ده منلې. بلخوا د باجوړ د پولیسو د سی ټی ډي څانګې قانوني رپورټ هم درج کړی چې پکې قاتلین نامعلومه دي او دغه رپورټ کې د ترهګرۍ ضد قانون مادي هم لګولي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د نظم اداره وایي په تیرو دوه ورځو بارانونو د صوبې په بېلابېلو سیمو کې نه کسان ژوبل کړي دي. د دې ادارې بیان مشال ریډیو ته ویلي چې لزلي انتظامیو سره په مستقله رابطه کې دي او د بیړنیو حالاتو لپاره یې تیاری نیولی دی. بلخوا د صوبې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د روانې جولای میاشتې تر ولسمې پورې امکان دی چې نور باران وشي او په نتیجه کې په سندونو خوړونو کې سیلابونه راووزي. د پی ڈی ایم اے په خبره په صوبه کې د سګ دوبی بارانونو تر دې دمه شاوخوا 23 تنه وژلي دي. له پیښوره شبیر احمد جان معلومات راکوي.
صوبه کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ڈی ایم اے وای بارانونو له وجې خیبر پختونخوا کې نه کسان جوړ شوي دي. د جولای په 11مه سهار وختي 15 بجې د 400 په محمود آباد سیمه کې د کور چتر پر یو توپیخو کې د یو کور شپږ تنه جوړ شوي دي چې پکې زیاتره ماشومان او زنانه شامل دي. دغه ډول د صوبې نور سیمونه د کورونو لنګېدو او جوړ معلومات هم ترلاسه شوي دي. د پی ڈی ایم اے ویان انور شهزاد په دې بابله مشال لیډو ته ویل چې غزمنو سیمو ته امدادي سامان او فنډونه اړوند ضلع انتظامیو ته ورکړل شوي دي.
لبجې تر دې دمه د پی ڈی ایم اے رپورټ تر مخه نه کسان جوبل شوی دي. په دې جوبلو کسانو کې دوه نارینه، یو زنانه او څلور ماشومان شامل دي. د بارانونو په وجه ودانو ته هم ځان رسیدلی دی چې پکې یو کم دیش کورونه ته نقصان رسیدلی دی. پی ڈی ایم اے او ټول ضلع انتظامیه په کلکه رابطه کې ده چې څه قسمه بد پیښې وي هغې نه مخکې چې کوم دی نو ټول مشینري چمتو ساتلې شوې ده. د پی ڈی ایم اے ایمرجنسی آپریشن سینټر سلیریج کینټي
سیلابی صورتحال هم نو باید ولس احتیاط وکړي، په خصوص دغه هغه وګړي چې سندونو خړونو سره شوخه کې اوسېږي او یا کورونه او ودانه کچا او کمزور دي او کم خلک چې پدې ورځو غرایز سیمه ته د سیل لپاره ځي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیات محکمې مشر محمد فهیم مشال لیډو ته وایي
محکمې محکمیات هم چې نن دا الرټ جاری کړی دا مختلف موته ریسکیو او پی ډی ایم وغیرہ هم دا لیکل دي. پدې کې به زه په ځای چې نن د خیبر پښتونخوا په مختلف سیمو کې باران او تیز باران امکان هم پکې شته او دا غوښته تیز باران په وجه باندې چې به نو په خوړونو کې او په سندونو کې دا هم زیاتې دي شي لکه ځنه ځینو کې سیلابي صورت حال هم پیدا کېږي. خو بل دا چې هواګانې بالکل ورسره به تیزې چلیږي خو لکه مستقل نه کنه وخت وخت سره او ځای په ځای باندې.
د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم اے تر مخه د 15 جون نه شروع شوې بارانونو او سیلابونو خیبر پښتونخوا کې تر اوسه شاوخوا 30 کسان مړ کړي او یوش میرا نور جوړ کړی دی. دا ډول د 500 پورې ودانه او کورونه هم لنګ کړی دی. بلخ ټوله صوبه کې ضلع انتظامیه لخوا سندونو او خړونو په خوښه کې د تجاوزاتو لری کولو عملیات هم پیل شوي دي او د سندونو او خړونو په حدودو کې چکم دکانونه، هوټلې، ودانه او مارکیټونه جوړ دي. د هغې د لری کولو او راغورځولو عملیات په ټوله صوبه کې دوامدار دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د ملکن ډویژن کمشنر 13 جون میاشت د سواد په سین کې د 1400 سیلانیانو د ډوبېدو اړوند خپل پریټنیز رپورټ د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې جمع کړی دی. په رپورټ کې هغه حکومتي ادارې په ګوته شوې دي چې خپل کار یې په سمه توګه نه دی کړی او له وجې د جون 20مې هغه پیښه رامنځته شوې. په رپورټ کې صوبایي حکومت ته ځینې وړاندیزونه هم شوي دي چې د سواد سین له سیلابي اوبو څخه د سیمې اوسیدونکي او سیلانیان څنګه محفوظ ساتل کېدای شي. د چارو ځینې شنونکي وایي چې یوازې د پیښې پلټنې کافي نه دي، بلکې حکومت باید د سواد سین حدبندي وکړي او خپلې ادارې له هر رقم بیړني حالت سره د مقابلې لپاره چمتو کړي. د نیاز احمد خان رپورټ.
د ملکن ډیویژن کمشنر او ورسره درې نورو تحقیقاتي افسرانو د سواد په سیند کې د 1400 سیلانیانو ډوبېدو درش پیته مخونو باندې رپورټ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ته وړاندې کړی. رپورټ کې ویل شوی چې د جون په 20مه نیټه د سواد په سیند کې سیلاب کې ګیر 1400 تنانو مړو زموارو کې ضلع انتظامیه، د سیلابونو خبرداری ورکوونکي ادارې اریګیشن، بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي اداره ریسکیو یو یو دوه دوه شامل دي. دې ترڅنګ د هوټل مالکان هم قصوروار دي. رپورټ کې ویل شوی چې د یادو ادارو یو بل سره او بیا د پولیسو سره د رابطو نشواله هم دی. رپورت کې دا هم ویل شوی چې بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه سره په سیلابونو کې متاثر خلق هندي کولو لپاره مناسب اوزار نشته. رپورت کې دا هم ویل شوی چې د اوبو په لارو کې ګڼ شمېر ودانۍ دي او دغه له وجې د اوبو لارې بدلې شوې. په دغه ترڅ کې ضلع انتظامیه وروسته 1502 کینال ځمکې د اوبو په لارو آبادې ړنګ کړي، 120 ودانۍ تړلې شوې او 1304 او یا کینال ځمکه باندې آبادی ناقانونه ګرځولای شوې چې دغه د اوبو لارې نیولې. رپورت کې د داسې پیښو مخنیوي لپاره تجهیزونه هم وړاندې کړی شوی. په دغه رپورت د سواد خبریال سید شهاب الدین وایي چې داسې تحقیقات او رپورټونه وړاندې هم شوي، خو مشکله ده چې داسې پیښو مخنیوي وشي.
داسې قسمه انکوایریانې، داسې قسمه رپورټونه دا وختن په وختن زموږ په دې وطن کې پیښ کیږي، خو په عملی توګه باندې چا دې ته عملی جامه نه ده اچولې چې تر څو پورې دا سین دواړه طرف ته محفوظ شوی نه وي، د دې حد بندی نه وي شوی او بیا په مستقله توګه باندې چې کوم تجاوزات جوړیږي یا په سین باندې قبضه وهاله کیږي، د دې متعلقه ادارې دي هغه خپلې ذمہواریاں نه پیژندلي. نو داسې قسمه کسل کمیټیانې جوړې شي او داسې قسمه کسل رپورټونه مخې ته راشي، خو په دې باندې عمل درآمد نشي کېدی.
خبریال سید شهاب الدین زیاتوي چې هر کال د سواد په سین کې سیلابونه راځي او ګڼ شمېر خلکو ته زیانونه اړوي. کچري حکومت واقعي دغه زیانونه کمول غواړي، نو د سواد ولس په مشوره دي عملی ګامونه پورته کړي.
په کار داره چې حکومت داسې کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دې په عملی توګه باندې مخنیوي وشي، ځای په ځای بورډونه ولګول شي، ارلی وارننګ سیستم دا چې کوم دی فعال شي، د په ځای په ځای باندې دغه ولګي، د دې سره سره چې کوم د ریسکیو یا نور متعلقه ادارې دي هغه ته متعلقه ساز و سامان ورکړی شي او نوې ټریننګ او تربیت ورکړی شي، نو داسې قسمه سانحات به مخې ته نه راځي. او کچری صرف انکوائری کمیټی جوړ شي، اعلان وشي، نو عوام به هم مطمئن نشي، ځکه چې د عوامو نقصان شوی دی هغه په دې خبرو نشي مطمئن کېدی.
صوبایي حکومت ته په رپورټ کې وړاندیزونه شوي چې داسې پیښو مخنیوي لپاره بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه ته د نوي مشینري ورکړي، د سارنې لپاره د سیند په غاړو مرکزونه جوړ کړي، د سیند په غاړو آباد هوټلو ته سیلاب کې مرسته ورکول لپاره اوزار ساتل هم ضروري دي. رپورټ کې دا هم ویل شوي چې صوبایي حکومت به د سیلاب متاثره خلکو مرستو لپاره ریسکیو یو یو دوه ته 3 او 1 کروڑ روپۍ د نوي مشینري د سارنې مرکزونو جوړولو او اهلکارو ته تربیت ورکول لپاره ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 16 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا،
ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په پیښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز درته اورو. د اوتمانځای جرګه وایي پوځ دوه میاشتې وخت ورکړی دی چې په شمالي وزیرستان کې له میشتو وسلوالو سره د امن په موخه خبرې وکړي. دا خبره د جرګې ویان مفتي بیت الله د جولای پر یولسم رسنیو ته په لیږلي یو غږیز پیغام کې کړی. مفتي بیت الله په عین وخت کې نه ده واضح کړی چې جرګه به د وسلوالو له کومو ډلو سره خبرې کوي، او دا هم چې پوځ به په عین وخت کې د هغوی پر ضد عملیات دروي او که څنګه. په میرامشاه کې د پوځ یو افسر د نوم نخولو په شرط مشال لوته د اوتمانځای جرګې د مشرانو د پوځ د لوړپوړي چارواکي میجر جنرال عادل افتخار وړایت سره لیدنه تصدیق کړی دی. په باجوړ کې فعال سیاسي ګوندونو او سماجي ډلو د 14 جولای د امن پاسون پرم د خپلې غونډې لپاره تیاری تیزی کړې دي. د پاسون لپاره د اکشن کمیټې مشر ملک ګلکریم چې په باجوړ کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر هم دی، د جولای پر 14 مل رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې پر 14 جولای به د ضلع ټول بازارونه، ترانسپورټ او هوټلونه تړلي وي. نوموړي د پاکستان په لویو ښارونو کې پرمیشتو باجوړیانو غږ کړی دی چې په لاریونونو او خبري غونډو کې د خپلې سیمې د امن لپاره غږ پورته کړي. دا لږه وروسته دا چې د باجوړ یو ولسي مشر او د عوامي لښتل ګوند مخکښ مولانا خانزیب د همدې پاسون لپاره د کمپاین حال د جولای پر لسمه په باجوړ کې ووژل شو. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي فتنو پر وخت د نظم اداره پی ڈی ایم اے وایي د تیرو دو ورځو بارانونو د صوبې په بېلابېلو سیمو کې نهه کسان ژوبل کړي دي. د ادارې ویان انور شهزاد د جولای پر 14 مشال لوته ویل چې له ضلعي انتظامیو سره په مستقله رابطه کې دي او د بیړنیو حالاتو لپاره یې تیاری نیولې دي. بلخوا د صوبې د موسمیات محکمې ویلي د روانې جولای میاشت تر 14 پورې امکان دی چې نور باران هم وشي او په نتیجه کې په سیندونو او خوړونو کې سیلابونه راووزي. او اوکراینیو چارواکو د جولای پر 12 ویل چې روسیې د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو د بې پلوټ الوتکو توغندیو په تازه بریدونو کې لږ تر لږه دوه کسان وجلی او لس نورې ټپی کړې دي. مشال ریډیو لن خبرونو اوس په یو بل موضوع ته راشو. د غلام خان پر لار د بارډونکو لاریو او لویو موټرو یو شمېر ډرایوران شکایت کوي چې د لارې د تلکېدو له ورځې به تر دې وخته د لارې خلاصېدو ته په تمه دي او په خپلو ګاډو کې شپې تېروي. دوی د دواړو هیوادونو له چارواکو غواړي چې هغه لار بیرته د سوداګریزو توکو د لیږد را لیږد په موخه پرانیزي. د غلام خان لار د پاکستان حکومت لخوا د ناڅرګند د دلایلو له مخې د جون له 9 راهیسې د هر ډول سوداګریزو توکو او خلکو د تګ راتګ پرمخ تړل شوې ده. نورحال نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې دا کوي.
که څه هم د غلام خان بندر د تړل کېدو شپې ورځې ډېرې شوې، خو تر اوسه هم د دې لارې په دې خوا کې ډېری ورانو خپل په بېلابېلو توکو بار یو شمېر لوی موټر په دې تمه ودرولي دي چې ممکن لاره ژر پرانستل شي. یا ډېری وران چې څو ورځني انتظار ستړي کړي، د دواړو خواوو له چارواکو غواړي چې د ډاډمن سوداګریز کاروبار په خاطر د غلام خان په ګډون ټولې ترانزیټي لارې پرانستې وساتي. دوه تنه ډېری ورانو لاجمیر او سید ولی مشال رادیو ته وویل:
موږ ته چې دی بیا بېخي زیان ځکه چې دا موږ د مزار نه راوړي دي تر بارډر مرسولي. اوس دا 12 ورځې کېږي چې بارډر بند دی. بس چې څه خرچې مو لرلې دغه مو وخواړي. دغه معلومات مو نه کېږي چې دا بارډر خلاصېږي که په خرلڅه یې ویسو. په خرلڅه یې مال والاګان دغسې یوه کراوایي چې هغه موږ د تیلو مصارف هم نجیګي. زما د لوړ دواړو لور نه دا خواهش ده چې د ترانسپورت سره د نور دا زور زیاتی که دا لوره ده که هغه لوره ده، دا دې نه کوي، دا دې سیاسي نه ګڼي، دا مونږ ته یو ځای بل ځای تلک نه دي. نن دا گیټ بند، نن هغه بند، په کار دا چې مونږ ته سہولتونه برابر کړي، مونږ احترام وکړي چې مونږ په دې ترانسپورت باندې دا ملکونه روان دي. مونږ دوی ته غالي دانې راچلو، مونږ دوی ته شپې ورځې په ځان یو کړي دي، مونږ دوی ته شوګیری تیرو. خو برعکس متاسفانه چې مونږ سره هغه چلند نه کیږي. کوم چې مونږ زړه د نړیوال اصول هغه چلند مونږ سره نه کیږي.
د غلام خان د لارې موټر چلوونکي وی بل ستونزې ته اشاره کوي. وایي سوداګر دوی سره د لارې د بدلولو له توانه ځانو نه پسند کوي. همدار از د غلام خان په سیمه کې د لارې لبندیدو حق کسان هم زیانمن شوي چې په دې ځای کې په ورځینی کاروبار بوختي. یو تن ډریور نور محمد خان او بل تن هټیوال محمد رحمان وویل:
یو غلیارې ته روان و، هغه مال والا وی چې وار پیا نه در کومه، بیخي تاسې حق نه لروي، مو مال درته بار کړی، میرم شا ته میرم شا نه بي تاسې وروي. هغه ته متنیو ته پیسې نه دیر کوو زیاتې، پندغه کریا درته وړی. موږ ورته وی چې رسېدلی مال دی، موږ خو داسې نشو کړی چې رسېدلی مال تا ته بیا په بله خوا درته وکړو. دا کې بس نو اوس پورې ویلوړ یو
موږ ما ورځې مخکې 15,000 او 60,000 داسې 10,000 سودا کې دا اوس ان ورځې 1,000 روپۍ سودا هم نه کېږي، ځکه دغه د یو لار او د موټر راځي، ډروران دي او منشیان دي، ګمرک کول معمولین پانډیان ټول دی او ګمرک ته راځي، دی خوا دې خو لارې دوکانداران ټول پمپو باندې تغیر کړی، هر شي باندې تغیر کړی دغې لارې.
بل لوري ته ځایي مسؤلین هم د غلام خان د ترانزیټي لارې په ناڅاپي او اړخیز بندښت اندېښنه څرګندوي او د دواړو هیوادونو له چارواکو غواړي چې دې ستونزې ته یوه داسې حل لاره پیدا کړي چې سوداګر او موټر چلوونکي له بعدي زیانونو وژغورل شي. د سوداګرۍ او پانګونې اتاق مشر نواب امیرزی وویل
د سوداګرۍ او پانګونې خونې او ګاډو تاک چې موږ یې په کسان سره لرو په دې اکړه باندې هڅه وکړي او دا هڅې دې نتیجې ته ورسېږي سره چې د لارو په بندولو کې یو بل له وړاندې خبر کړو او موږ سوداګرو ته دې خوا ته او سوداګرو ته یې خوا سوداګرو ته دومره لوړه پیمانه زیان ونه رسېږي.
یاد دې وي غلام خان د ترخم او سپین بولدک نه وروسته دریمه مهمه او لنډه ترانزیټي لار ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ور باندې د سوداګریز توکو ډیر واردات او صادرات کیږي. که څه هم د غلام خان لار د اوس په ګډون څو ځلې مخکې هم په اوږدو تړل شوې، خو سوداګر بیا د خوندیتوب، واټن او د ګمرکي خدمتونو له اړخه ځانونو ته په ګټه بولي.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
جمعه اسلامی د جولای پر 9 ټول ګوندی زغونډه را بدلې ده. ویلې چې د دې کار مخه په قبایلی ضلعو کې د جرګې د زوړ نظام بحالولو د مرکزی حکومت پلان ته یو کتنه کول دي. ګوند ویلې چې دا غوسیمو پر امنیت به هم په هغه ټولګوندیزه غونډه کې خبرې کیږي. جماعت اسلامي او ځینې نور ګوندونه دریځ لري چې مرکزی حکومت غواړي د جرګې نظام بیرته بحالولو په ترڅ کې د قبایلي ضلعو په قانوني حیثیت کې بدلون راولي او دغه سیمو مدني وسایل لوټ کړي. حکومت لارسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. غلام غوث معلومات راکوي.
جماعت اسلامی د قبایلی ضلعو په اړه د وفاق لخوا د جوړې شوې نوې کمیټې او د یادو سیمو د بدامنۍ په مسله د جولای په 9 نیټه د یوې ټولګوندیزې غونډې رابللو اعلان وکړو. په دغه اړه په پېښور پریس کلب کې د جولای په 10 د جماعت اسلامی سیاستوالو په یو خبری کانفرنس کې په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو د فعالیتونو او رواني ناامنۍ د مخي نیولو په ځای د نوې کمیټې په جوړولو د اندېښنو څرګندونه وکړه او له صوبایي او وفاقي حکومت یې د زمشویو ضلعو د محرومیانو د ختمولو غوښتنه هم وکړه. د جماعت اسلامی سیاستوال او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
حکومت آزاد شمار دی تقریباً 1500 اسکول نوران شوی ثابت قبائلی اضلاع کے اور زرگن تعداد کے مارکیٹوں نو دکانوں نو دوران شوی دی صحت ادارے تباہ شوی دی وعدے اور سرا شوی وچ 1,000 ارب روپے بدر کو آگاہ نہیں ملا شوی.
د جماعت اسلامی د جنوبی ضلعو جنرال سیکرتر ظهور خټک له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په جنوبی او قبایلی ضلعو کې ناامنی دومره زیاته شوې چې خلک په ولسی پاسونونو کولو هم ستړي شول. ولی په جنوبی او په قبایلی ضلعو کې حالات نور هم د خرابیدلو په لوري روان دي.
چې زمون کم ځای کې مشوره چې لکه مروت کې نن سبا دې بنو کې دي او په قبایلی اضلاعو کې روان دي نو دا غي الریډي ریفلیکشن په دې لکو باندې هم دي. شمالي وزیرستان کې به چني دا جنوبي وزیرستان کې به چني دا په 11 تاریخ به جنوبي وزیرستان خلک امن د پاره راوځي په کرک کې امن مارچ شو په بنو کې او شو په 19 تاریخ بنو کې یو بهترین هړتال شوی دی صرف د امن د پاره. نو اپریشن خو موږ مخالفت کوو زمونږ مشترک دغه داد شي اپریشن د مسلو حل نه دي. دا دومره تنگ شوی دی ګوره چې یولته یو ځای کې روزمره اشیاء نشته د خوراک یو شی چې دلته په 80 روپو ملاویږي په کره کې یا په پېښور کې او هلته په هغو علاقو کې په 1,000 روپو ملاویږي نو دا خلک به تنګیږي نه.
د جماعت اسلامی د وستی ضلعو امیر عبدالواسع مشهد ریډیو ته وویل چې د قبایلی ضلعو لپاره د نوې کمیټې جوړولو د لارې دوی فکر کوي چې یو ځل بیا په یادو سیمو کې د پخوانی نظام رایج کولو هڅې روانې دي او دوی غواړي چې د رابللې شوې ټولګوندیزې غونډې د لارې د دې مخه ونیول شي.
ایف سی آر قانون چې پاره کې د انساني بنیادی حقوق محفوظ نه او یو ځل بیا حکومت هغه طرف ته تلو غواړي، موږ د دې مخالفت هم کوو او د دې لپاره چې دا ټول مونږ په دې اواز باندې متحد کړو، ټول پولیټیکل پارټو د ایف سی آر خلاف یو کمپین چلولی او مهم چلولی او په دې ټولو اتفاق وو.
په خبری کانفرنس کې د جماعت اسلامي سیاستوالو دا غوښتنه هم وکړه چې نور دې په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو کولو څخه ډډه وکړي شي او د قبایلی ولس د اعتماد بحالولو لپاره دي صوبایي او وفاقي حکومتونه په هغه جمنو عمل وکړي چې په 2013 کې د زم کولو په وخت د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتو کمیټې د سپارښتنو په شکل کې مرتب کړي وي چې په کې هر کال په یادو سیمو کې د سلسل عرب روپو د پرمختیايي کارونو کول وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصره یې وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي اته سرکاري سکولونه شخصي ادارو ته سپارلي او اوس یې د نورو شاوخوا 1500 سکولونو هم د سپارلو پریکړه کړې ده. دا خبره د تعلیم وزیر فیصل خان ترکه د جولای پر 8 په یو خبري غونډه کې کړې. نوموړي زیاته کړې چې دا اقدام د حکومت او شخصي ادارو د شراکت دارای یا چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ ورته وایي لاغ لارې کړې دي او مخه تعلیمی معیار او شرح حکول دی. بل خواشنون کی وای چې حکومت باید په سکولونو کې د استادانو د کمی ترڅنګ د یو شمېر نورو ضرورتونو پوره کولو ته هم پام وکړي. عظمت علی شاه رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی وای چې د صوبې له 1500 زیات سرکاري سکولونه به شخصي سېکټر ته وسپاري. فیصل ترکی د جولای پاتمه د تعلیم په اړه یو خبري غونډه ته ویل چې د صوبې ټول هاغ سکولونه چې د زده کړو معیار پکې ټیټ دي او یا غیر فعال دي د پرایویټ پارټنرشپ پروګرام لمخې به شخصي شي. نوموړي ویل چې د صوبې 21% نه سیوا فند د تعلیم په برخه کې لګول کیږي خو لا هم د معیاري تعلیم برابرول ممکن نه دي او د سرکاري سکولونو د بوج کمول لپاره اړین ده چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ پروګرام ته لاړ شي.
میڈیا اکثر دا خبر کیږي چې سرکاري سکولونه د پرایویټ سکولونو ته حواله کوي، خو داسې خبره نشته او نه موږ سکولونه پرایویټ کوو بلکې موږ صرف مصرف کوو. په پی 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 پروژه کې به د سرکاري سکولونو مصرف کم شي او زده کړې به هم معیاري شي. تر پسونو داسې سکولونه شته چې ودانۍ جوړې دي خو د هیومن ریسورس یا د استادانو د کمی له امله په هغه کې زده کړې نه کیږي. نو ټول هغه سکولونه چې په تعلیمي معیار ښه نه دي هغه هم پرایویټ اونرشپ ته ورکوي.
پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یا پی 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 پروژا یو پروگرام یا ماڈل دے چې پکی حکومت او شخصی ادارے په ګډه یو شمیر سکولونه د شخصی ادارو تر مدیریت لاندې ورکوي خو د سکولونو ملکیت د حکومت سره پاتې کیږي چې مقصد یې د تعلیم معیار لوړول او د استادانو او زده کوونکو حاضری ښه کول دي. د پروژې تر لاندې حکومت هغه پرایویټ یا شخصي سکولونو ته د زده کوونکو په سر پیسې ورکوي چرته چې زده کوونکي د سرکاري سکولونو د نشتوالي یا کموالي له وجې په شخصي سکولونو کې زده کړې کوي. دا د تعلیم پروګرام رسمن په 2015 کال کې د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې شروع کړو خو دا وخت محدود سکولونو پورې وو. د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادي ایپټا جنرال سیکرټري میراج علي خان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د صوبې په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کړي او ورته د زده کړو اسانتیاوي ورکړي
او د استادانو د سټاف د کمی د وجې نظمو ډېر سکولونه چې کم دي نغي هغه کوالټي نشي پرووایډ کولی چې شپږ کلاس یې او الته کوته د ماشومان دوه استادانی او هغه شپږ کلاس تغې یا وو کلاس تغې پړای کوي، لازمی خبر دا چې دغه هغه سي ريزلټ نشي راتلی چې کوم دی ایکسپیکټ کوي. او دي چې کوم سکولونه پبلک پارتنرشپ باندې ور کوي، کوم پرایوټایزیشن طرف ته دي کوم لار روانه کړې ده، نو هغه هغه سکول لري چې هغه کې دي بیا شپږ یا اته استادان ور کوي. خو بدقسمتی دا چې استاد نه پوره کوي، پکار دا ده چې راته مخکې لومبې سکول ته استاد پرووایډ کا، ماشوم ته هر کلاس پسې استاد پرووایډ کا، وروسته دغه نه د کوالټي او د کوانټیټي تپوس وکړه. زمونږ د خیبر پختونخوا په زیاتو سکولونو کې ډېر کم تعداد سره استادان دي، د کلاس وایز استاد وړشته دي نه.
د خیبر پختونخوا د تعلیم اداره وایي چې سخت کالې د تعلیم لپاره درې سوه او څلور شپېته ارب روپۍ ایښودي دي، کوم چې د تیر کال په نسبت یولس فیصده سیوا دي، چې پکې به د پنځوستو زیات نوي سکولونه جوړوي او لشپاړس زرو زیات استادان به هم برتی کوي. په پاکستان کې تعلیم لپاره کار کوونکي اداره پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن د نېشنل اچیومنت ټیسټ په نوم په کال 2023 د مئی په میاشت کې جاری کړي خپل یو څېړنه کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو ماشومان تر ټولو زیات د میتس یا حساب په زده کړو کې کمزورې دي، او د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د ماشومانو د زده کړو پوهه له نورو صوبو کمه ده. اداره وایي چې د شپږم ټولګي ماشومانو په اردو کې 15-15%، انګریزي کې 40-40% او په میتس یا حساب کې 38% نمبر اخستې دي. د اووم ټولګي ماشومانو په ساينس کې 30% او په حساب کې 15% نمبر اخستې دي. د ادارې یو مشر عمر اورغزی مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته د پی 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 لاندې د قبایلي ضلعو زده کوونکو ته پاملرنه وکړي.
پخوانی فاټا وګوري یا فار ایگزامپل موږ سره د ټانک یا کوهستان د دې چې کوم ته راواخلې سټوډنټ لرنینګ آؤټکمز شرا انډیکیټرز دا موږ سره سټیسفیکټری نه دي، نو د دې ټول چې کله هغه وبسې مجموعه وبسې نو دا د گورننس سټرکچر بهتري د پاره د چې کوم اقدام اخسته ده، یعنی بلډینګ زما ده، استاد زما ده، خو دغه د مینیجمنت چې کومه طریقه کار ده هغه به د هغه پرایویټ چین سره وي، او هغه دا نه چې بس ما ورکو او زه تن اخلاص شوم، نه، هغه به د دې انډیکیټرز خیال هم ساتي چې ماشوم شرا ټیک تا که ټیک نه ده، د دې به ایویلویشن کیږي بار بار. دا خبره ځکه کومه چې موږ سره د اوت څلوېخ لکه ماشومان چې کوم سکولونو نه بهر دي، په دې کې زیاتره ماشومان داسې هم دي چې هغه پرایمري ته لاړ شي او پرایمري نه بعد هغه ډراپ آؤټ شي، اولې چل سره موږ سره الته کې موږ سره مډل سکول نه وي، الته موږ سره مډل نه بعد به موږ سره هاي سکول نه وي. خیبر پختونخوا چونکې دا اقدام اوس خلو په 2025 کې، خدا په 2013 کې 2013 کې دا اقدام د بلوچست د پنجاب حکومت آلریډي اخستو، او په دې وخت کې په پنجاب کې 40,000 سکولونه د سیدي چې هغه پی 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 موډ کې ورکړي پنجاب ایجوکیشن فاونډیشن په تر باندې. چې په کوم ځای کې سرکاري سکول نه وي پاغه باندې بلډینګ باندې ځان ته یو خرچه ده، بیا ماشوم سکول تراشي استاد نه، ان شارټ دا چې مونږ په سرکار کې یو ماشوم باندې کم از کم د منتلي د یو میاشتې په دې وخت کې 44,000 خرچه کوو په یو ماشوم باندې. او بل اړخ ته مانه پرایویټ چین، یعنی ښه پرایویټ چین ماته وایي چې ته ماته ماشوم راکا زتا تا په 20,000، یعنی نیم قیمت باندې زتا تا ماشوم سکول کې انرول کا، و هم هغه د معیاري تعلیم ټیکا و هم تا تا.
د خیبر پختونخوا تعلیمی اداروي چې په صوبه کې د 15 خلکو زیات ماشومان لا هم د سکولونو بهر دي، چې ورته د صحت، معاش او نور ستونزې ورپېخې دي. ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي خیبر پختونخوا د اپریل د میاشت په خپل راپور کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي ضلعو بشمول کوهستان، کولی پالس او دیر کې زیاتر سکولونه له بنیادی سہولتونو محروم دي، چې د زده کړو په معیار اثر غورځوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د چارسدې ابازې سیمه چې دا غو د امونو د باغونو لپاره مشهور ده، دا محل هغه ځای باغونو د امونو فصل ورکول پیل کړی دی. په بازو کې شاوخوا 1500 جریبه ځمکه د امونو دغه باغونه کرل شوی دی. ویل کېږي چې په دې باغ کې شاوخوا 10 قسمه امونه دي. زموږ همکار شانواز ترکزی د بازو هغه باغ ته ورغلی دی او دا رپورټ یې موږ ته را لیکلی دی.
د بازو د ابونو شوکه شروع شوه. هغه ته شاوخوا 1500 جیرو بس مکه باندې سر یو درزن قسمونه امونه کرلی شوی چې باغوانان وای شوکه وای سر دونی میاشتو پورې روان هم وي.
سماجی معتبر خان شوکه تقریبا دوه درې ورځې سٹارټ ده. دا به ان شاء الله دوه میاشتې ریګولری هغه نو به د سبات کې کم کم راځي.
کم کم دلته تاسو
برګه جی تقریبا سندری شو چونسا شو نورټول شو لنګلا شو لا سپینا جونسا شو لا داخله کا مقامی امونه دی دا ټول دلته موجوده دی اور د دې نه علاوه چې کم ده شربتی او غیره وغیره تقریبا دسه دسه امونه پکې چې یو دانه 2 کیلو پوری
دلته کې
بالکل جشته ده.
تا باغستا سمره ده
دا 18 جرب ده.
نو چې کله اوس امونه سیزن ختم شي بیا بس کوي
دا امونه سیزن پس بیا دلته کې مالټه لګي
هم دلته خپل
او تقریبا یو 2-3 میاشتې بعد بیا مالټه شروع شي خپل منګه لکه ټماټر روزګار هم کوو لچو هم کوو دا ټول منګه دې اکثر ټچ یو میاشت 2-3 پکې پاري غرا دي نور ریګولر کار
نور ریګولر کار او سوبر لیبر بر سره کار کوي
یاره اوس وخت خو به تقریبا 50-60 خو به
ابازو د 400 دې لیبر خدا په شمالي اړخ د محمدو پلان غار آباد دا سیم غریز ده. دا باغوانانو خبره چې د میوه بیماریان یې هم نه وي او میوه هم د مقرره موسم نه شوخوا میاش پس راځي. دوی بیا زیاتوي چې دوی ته دغه میوه ډیره ګټه هم کوي. عطا خان هم د 500 جیرو بونه زیات باغ په اجاره اخستیو دی وای
دا زمونږ زیات تر ما چې کم دي زیات ایکسپورټ کیږي. دا پېښور تم دي دا اسلام آباد تم دي او بیا ایکسپورټ کیږي زیات تر دوبۍ ته ایکسپورټ کیږي بیا پکې اکثر یورپ ملکونو ته ایکسپورټ کیږي یا دې نه چې کم اسلام آباد لاشي هغه اووی وال ایکسپورټ کیږي.
نوید ګل د امون په باغ کې شوکه هم کوي خو او خراب امونه د یو بل هم بیلوي پیټای هم ډکوي او دی وای چې مزدوري هم خلا زکه د دب خبره سحر باغ تراشي مخام تر کور ته واپس هم ځي او د ځان سره میوه هم یوسي.
دا به زمونږ د میاشتې تنخواه وي.
څو څه تنخواه ښه ګزاره کوي؟
مثال هغه د 0 والم پکې 1200 نه 200 هم والې 1500 والم
پکې
په دې کې مونږ لاس پې وښو دا مونږ ډېر خوند را
اوس سیدا ختم شي بیا به څه کوي؟
بیا مالټې دي را سره زمونږ دا روزګاري ټماټر هغه شي مالټه هغه شي لوکاټ هغه شي.
د ابازو اړخ ته د مونډا هډورس نه یو هغه لوی نیر وتلی کوم چې 1900 او 1914 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې انګریزانو 400 او مردان ته وستلی و. ولې د ابازو غونډو اړخ ته د محمد ډیم نه یو بل د اوبو نیر هم جوړېږي چې هغه به هم د مومند د انتظامی په خبره را روان کال کې فعال شي. نو د دغه سیمې باغوانان وای دوی سبزیانې هم کری او د دغه نیر سره به د اوبو ستونزه هم هواره شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې اوردونکو د عبدالستار شاه بچا مزار چې د بچا جان په دربار هم یادیږي لکلونو راځي د کولای د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالی سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د کولای په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د بادشاه جان پر مزار د کولای دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخدریځۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفي افکارو او د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. په دې اړه نور زما هارون بچا په دې رپورټ کې تاسو اوري. د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای لپاره غونډیږي. د کولای د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی د مارچ پر 1 مشال رډیو ته وویل تیرو شاوخوا 3 لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو زمانه سو 1.5 کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاش کې دوه لغره ځي چټ شریف ختم ورته وي لنډی سورتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھو سوپیانہ کلامو حمزا بابا ډیر شاعری پکې راغله کنا هغه په دې دربار لیکلی سو خو رفیک استاد ویلی دی کنا او سو بیا ما جوړ کړی حمزا بابا شیرین رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکو فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا سره هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرې کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زی آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آدابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون په خوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غیږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنګ دی لو شوې تماچه ده نو زه وایم چې دا د ده دښمن دی کامی.
تبلیغ غونکې او موسیقار ماسخان وصال وایي د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یو شمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د باچا جان په مزار کې د قوالی د محفل مشر تنظیمونکی دی زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې التهم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.